اوردونکو د مشالډو پروانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومني هیلل چې روغ جوړ بیس ته په دې غړي کې اوري په امریکا کې ولسمشریزه انتخابات او پر انتخاباتو چیرنې لرو په پاکستان کې پر سیاست او قبایلی سیمو کې په عدالتي کمپلیکس اهم راپورونه لرو او نور هم یو شمیر موضوعات په دې غړي کې اوریدل شي خو تر هڅه مخ کې ورجو او مشازمي ته چې تاسو ته تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې ترامپ او بایدن دواړو د خپلې بریا هیلې څرګندې کړې دي. پاکستاني چارواکو هغه دیرلس کلنې سایه نجلۍ ژغورلې چې په مبینه توګه په زور اسلام ته اړول شوې وه او د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هیواد یې دوهم ځل د ټولبند یا لاکډاون زغم نه لري. اوس د خبرونو تفصیل د امریکا د 2020 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند نوماند ولسمشر ډونلډ ترامپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن ترمنځ په داسې حال کې سخته سیالي روانه ده چې د ځینو ایالتونو نتیجې مخې ته راغلي دي خو د نورو هغه شایي ورځې واخلي. بایدن نن وویلي چې هغه د بریا پر لور روان دي. نوموړي د خپلو وټرانو د زغم غوښتنه کړې ځکه چې نتیجې له را روانې دي. بلخوا ولسمشر ترامپ ډیموکراټان د وټونو د انتخاباتو د غلا په هڅې تورن کړي او ویلي دي چې هغه بیا هم تمه لري چې په لوی اکثریت انتخابات وګټي. نوموړي دا خبر له هغه وروسته پر ټویټر وکړه چې بایدن خپلو ملاتړو ته وینا وکړه. په دې انتخاباتو کې د لومړي نتیجو له مخې په ځینو ریاستونو کې ترامپ او په ځینو کې بیا بایدن مخته دي. په امریکا کې د نومبر 3 ولسمشریز انتخابات پر مهال خلکو په ګڼ شمېر کې رایه وکارولې. دا ځل دغه تاریخي انتخابات په داسې حال کې وسول چې یو خوا کورونا وبا دا هیواد ځپلی او بلخوا د امریکا ملت ویشل شوی دی. د کورونا وبا له کبله شاوخوا 100 میلیونه خلکو د نومبر له 3 وړاندې له د ډاک یا د رایو ځانګړو مرکزونو ته پورتګ سره خپل وټونه اچولي ول خو د نومبر پر 3 بیا هم ګڼو خلکو خپلې رایې وکارولې. د ټاک له لارې د زیاتو شمېر رایو لیږلو له کبله د انتخابات نتیجې شایي ورځې یا اونۍ واخلي. دواړو نوماندانو ویلي چې دوی د انتخاباتو د نتیجو پر سر احتمالي قانوني جنګ ته چمتو دي. امریکایي ولسنۍ وازدې د هیواد د راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره رایه کاروي، بلکې دوی د امریکا د استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم ووټونه اچوي. د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره ډیر مهم دی ځکه دا ولسمشر ته د دې صلاحیت ورکوي چې خپل ایجنډا په اسانۍ سره منظور کړي. د تیر دوه کلونو پر مهال ولسمشر ډونلډ ترامپ له ویشل شوي کانګرس سره کار وکړ. د 2013 کال له منځمهال انتخاباتو راهیسې ډیموکراټانو د 415 غړو په استازو جرګه کې څرګند اکثریت خپل کړی دی، خو بلخوا بیا د امریکایي سینټ په 100 غړو کې ریپبلیکنز د 40 په مقابل کې د 350 غړو په درلودلو سره برلاسه دي. دا ځل د سینټ لپاره پر 45 چوکیو انتخابات کېږي. ریپبلیکنز په سینټ کې د خپلو 30 چوکیو دفاع کوي او بلخوا بیا ډیموکراټان هڅه کوي چې خپلې 12 چوکۍ بیرته وګټي. پاکستان چارواکو هغه دیرلس کلن عیسائی نجلۍ ژغورل چې په مبینه توګه په زور اسلام ته اړول شوې او د یو بل 44 کلن مسلمان سړي ته واده کړل شوې وه. دا خبره د دغې نجلۍ کورنۍ او چارواکو کړې ده. د دغې عیسائی کورنۍ وکیل جبران اسیر پرون ویلي چې پولیسو نجلۍ په کراچي ښار کې د ښځو یوې پناهګاه ته بیولې او د نومبر 15 عدالت ته وړاندې کولو پورې به په دغه ځای کې اوسېږي. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي او عیسائی تنظیمونو د اپیلونو وروسته عدالت پولیسو ته د نجلۍ د خوش کولو او د هغه تن د نیولو حکم وکړ چې دغه نجلۍ په مبینه توګه تښتولې وه. دغه کس د متاثره کورنۍ ګاونډی و. د نومبر پر 4 عدالت ته باید دی وړاندې شوی وای. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دی چې نه خو یو ځل بیا سنتونه بندولی سي او نه هیواد دویم ټولبند یا لاکډاون زغملی سي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت یې پریکړه کړې چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د وړو او منځنۍ درجې سنتونو لخوا د معمول څخه زیاتې بجلی په استعمالولو سره د راتلونکي کال تر جون میاشت پورې به 50% رعایت ورکوي. په پاکستان کې د تیر میاشتې له اخري اونۍ څخه د کورونا مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان د روغتیا چارواکو په وینا تر نن ورځې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېره تر 3,16,000 اوښتې ده او 6,849 کسان ترې مړ شوي دي. بلخوا د دې وبا تر 3,16,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. دا او تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
اوردونکو دا مشال زمي چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري یو کارپوای په امریکا کې دا وار ډېرې خلکو په ولسمشریزه انتخاباتو کې برخه واخیسته.
هغه نه اول چیرې هم په امریکای تاریخ کې دومره لوی کچا باندې ووټونه نو راغلي چې څومره ډیزل راغلل.
او په پاکستان کې یو کارپو بیا وای
خو د دې قائل یم چې امریکا کې د هر چا حکومت راغی په پالیسی کې ډېر فرق نه راځي، یا که د پاکستان سره تعلقات وي که د بل ملک سره تعلقات وي.
په پاکستان کې د سیاسي اړې غړې په اړه هم ستاسو لپاره راپور لرو.
اوس چې څومره هم غټ قوتونه دي په پاکستان کې سیاسي، او هغه خلک چې کم د چا ترمنځ سوله کولی شي هغه په دوه ګروپونو کې تقسیم دي.
او یو مدني فعال وایي په قبایلي سیمو کې د عدالتي کمپلیکس په جوړولو خوشاله دي، خو
نو عدالت بلډینګ به هم جوړ کړي، په تحصیل کې به مونږ ولګي، خو وسره وسره دا په کور دي چې پیسې لیم تیزی روانه شي.
لمشا لډیو سره اوسې او سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په امریکا کې د 2020 زیګیس کال د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ووټونو شمیرلو بهیر روان دی. د نومبر 3 ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال خلکو په ګڼ شمیر کې رای وکارولې. دا ځل دغه تاریخي انتخابات په داسې حال کېږي چې یو خوا کورونا وبا د هیواد ځپلې، نو بل خوا د امریکا ملت ویشل شوی دی. دا ځل انتخابات په دې هیواد کې په لسګونو کلونو کې یو تر ټولو زیات اغیزناک ګڼل کیږي. پړ نور حل احمد شاه زمیره کوي.
د امریکا د 2020 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند نوماند ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن ترمنځ په داسې حال کې سخته سیالي روانه ده چې د ځینو ایالتونو نتیجې مخې ته راغلي دي، خو د نورو هغه شایي ورځې واخلي. بایدن نن وویل چې هغه د بریا پر لور روان دی. نوموړي د خپلو ووټرانو د زغم غوښتنه کړې ځکه نتیجې لاره روانې دي. بلخوا ولسمشر ټرمپ ډیموکراټان د ووټونو د انتخاباتو د غلا په هڅې تورن کړي او ویلي دي چې هغه بیا هم تمه لري چې په لوی اکثریت انتخابات وګټي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته پر ټویټر وکړه چې بایدن خپلو ملاتړو ته وینا وکړه. په دې انتخابات کې د لومړي نتیجو له مخې په ځینو ریاستونو کې ټرمپ او په ځینو کې بیا بایدن مخته دي. د کورونا وبا له کبله شاوخوا 100 میلیونه خلکو د نومبر له 3 وړاندې له د ډاک یا د رایو ځانګړو مرکزونو ته پورتک سره خپل ووټونه اچولي ول، خو د نومبر په 3 بیا هم ګڼو خلکو خپل رایې وکارولې. له وخت مخکې د رای کارولو کچ ته په کتو دا ځل د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو پرتله د رای ورکوونکو شمیر زیات و. په 2014 کال کې هغو 55% کسانو رای کارولې وای چې د ووټ اچولو اهل ول. د فلوریدا پونتن پروفیسر مایک مکډونلډ چې د امریکا د انتخاباتو پروژه مخته وړي د مشال رادیو مرکزی څنګه ته وړاندوینه کړې و چې دا ځل به 1.6 میلیونه کسان په انتخاباتو کې برخه واخلي چې 8% کیږي. دا کچ د 1950 وروسته تر ټولو لوړ دی. د هغه په وینا دا ځل به د انتخاباتو نتیجې هم له ځنډ سره مخامخ سي ځکه د ډاک له لارې د لیږل سوو رایو شمیرل وخت نیسي. په دې هیواد کې خلک په مستقیم ډول ولسمشر نه ټاکي، بلکې د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي له لارې یې ټاکي. د هیواد د هر ایالت د نفوس او رقبې پر اساس ورته په ټاکنیز پلاوي کې رای ورکول کیږي. د بریا لپاره نوماند باید له 538 رایو څخه 220 ټاکنیزي یا الیکټورل رای واخلي. په داسې حال کې چې د نومبر پر 3 نیټه امریکایي ولس د دې هیواد د راتلونکي ولسمشر د انتخاباتو لپاره رای وکارولې، په عین حال کې دوی د امریکا د استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم رای اچولې دي. د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره ډیر مهم دی ځکه دا ولسمشر ته د دې صلاحیت ورکوي چې خپل اجنډا په اسانۍ سره منظور کړي. د تیر دوه کلونو پر مهال ولسمشر ډونلډ ټرمپ له یوې شل سوي کانګرس سره کار وکړ. د 2013 کال له منځمهال انتخاباتو راهیسې ډیموکراټانو د 415 غړو په استازو جرګه کې څرګند اکثریت خپل کړی دی، خو بلخوا بیا د امریکایي سنټ په 100 غړو کې ریپبلیکنز د 40 په مقابل کې د 350 غړو په درلودلو سره برلاسي دي. په امریکا کې د سنټ غړي د 6 کلونو لپاره انتخابیږي او د دې جرګې د 100 چوکیو لپاره هر دوه کاله وروسته په نوبت سره ټاکنې کیږي. دا ځل د سنټ لپاره پر 15 چوکیو انتخابات کیږي. کچیر سنټران پر یو موضوع باندې 50-50 رای وکاروي او حالت ناڅرګند پاتې سي، نو بیا د امریکا مرستیال ولسمشر هم واک لري چې خپل رای وکاروي. د امریکا د اساسو جرګه بیا 415 غړي لري چې هر یو د 2 کلونو لپاره انتخابيږي.
ودونکو مشال رادیو ته غوږ سیدا مشال زمیو چې تاسو ته راپور وړاندې کوم. هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. په امریکا کې د نومبر 3 ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې 4 ورځې وخت نیسي، خو دا ځل د پخوا پرتلا ګڼو خلکو په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته. په دې ولسمشری انتخاباتو کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند نوماندې، بلخوا د ډیموکرات ګوند له لوري پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د ولسمشری نوماندې. بلخوا امریکایي ولس د دې هیواد استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره اهم ووټونه واچول. احمد شاه زمی په نیویارک کې له شنون کې جانگیر خټک سره خبرې کړې او په لومړي سر کې یې له هغه پوښتنه کړې چې دا ځل انتخابات له پخوانیو هغو څومره اولی بیل وو.
یو خدا او شول چې یو داسې دور کې او شول چې کله امریکا یو د وبا دور نه تیریږي او بیا اقتصادي ستونزې بیل دي، ځکه چې هغه هم دې سره تړلې، نو دا خو یو دا. او بیا دویم دا ده چې امریکې ووټرانو تر مخه چې کم سوالونه دي هغه هم ډېر لوی لوی دي. که یو طرف ته صدر ټرمپ خپل یو پلان او تګلاره لري ملک ترقۍ دپاره او د خلکو خوشحالۍ دپاره، نو بل طرف ته جو بایډن چې کم د هغه په مقابله کې لګیا دی د ټاکنو کې ولاړ دی، هغه هم خپل یو سوچ فکر او تګلاره لري. نو خلکو سره یو دوه مختلف قسم ته تګلارې دي او هغه مطابق خلکو خپل رایې چولې ده. او اوس دا پته به لګي چې د دې نتیجو ځکه چې نتایج خلا اوس هم را روان دي، خو تر اوسه چې سو شیزونه شوي دي هغه دا دي چې ګوره ریکارډ نمبر کې لکه چیرې هم امریکې کې د ټاکنو ورځې ناول یعنی پرون چې کله خلکو ووټ اچولو یا خپل رای ورکوله هغه نه اول چیرې هم په امریکې تاریخ کې دومره لویه کچه باندې ووټونه نه راغلي چې څومره دې ځل راغلل، یعنی سل ملیونه نه زیات ووټونه دا ووټ اچولو یعنی دا الیکشن ورځ نه اول راغلی. او بیا ور سره دا چې کومه ګرم جوشي مونږ ولیدله خصوصي توګه باندې ځوانانو کې او بیا نور رنگو نسل خلکو کې لکه تور پوستان شول، لاتینیان شول یا نور آسیایی هیوادونو خلک شول چې کم دلته کډوال دي خپل کور ژوند کوي، هغه اټول د طرفه چې کومه ګرم جوشي ولیدل شول هغه هم د کتو قابل و.
امریکا د لسیزو په تاریخ کې تر ټولو زیات خلکو دلته رایه وکاروله، آیا د دې رایه کارولو د زیاتوالي تر شا د ډاک للاري د رایه کارول یا د ووټ اچولو بهیر دی که ځین نور داسې عوامل ول چې هغوی خلک دې ته مجبور کړل چې دوی باید راووزي خپلې رایه وکاروي او د خپلې خوښې ولسمشر وټاکي؟
زما خیال دا دی چې دواړو امتزاج و، ځکه چې کرونا د وجې نه چې کله ریاستونو مختلفو ایالتونو خلکو اسانتیا دپاره ارلی ووټنګ یا شخصي توګه باندې دا ووټ د الیکشن ورځ نه یو څو ورځې اول شخصي توګه باندې ووټ اچولو اجازه هم ورکړله او بیا د ډاک د لارې ووټ اچولو اجازه هم وه، او ډېرو ایالتونو کې خو تقریبا څومره ووټرانو هر چا ته کور ته ډاک د لاره ووټ استول شوی وو، هغې ته دا چوئس وچ هغې خپله په ذاتي شخصي توګه باندې ووټ اچول غواړي او که ډاک د لاره. نو یو خو دا و چې دې د وجې نه هم ډېر زیات دروند ووټ راغلل، او بیا ورسره دا چې لکه ما تاسو ته ووایې چې دو ټاکنو کې ډېر زیات ګرمجوشي ولیدې شوله دواړو کاندیدانو طرفه، که صدر ټرمپ خبره وکړو او که جو بایډن خبره وکړو دواړو د طرفه په دې کې ډېر زیات محنت هم شوې ده. زما پر ہے کې دواړو طرفه ډېر بھرپور انتخابي مهم چلولې شوې ده او ډېر زیات تقریبا هر چرته دی کوشش کړي چې ځان ورسوي او ووټران دې تکانې کې چې هغه د ټاکنو په ورځ بهر راوځي او ووټ واچي. او بیا خلک یو طبقه دا ده چې چا رائے دا ده چې صدر ټرمپ ته څلور کال نور پکار دي، ولې چې هغه چې کم هیواد کم طرف ته روان کړی دا بالکل ټیک درست سمت دی او دا صحیح لار ده، او په دې باندې زمونږ چې کم تونزې دي خوشدوګه باندې اقتصادي چیلنجونه چې کم دي د کرونا د وجې نه چې کم پیدا شوي دي امید توګه باندې نو هغه مخنیوی وشي. او بیا بل چې کمه طبقه ده هغه دا چې چا رائے دا ده چې هغه صدر ټرمپ سره په دې خبره رضا نه دي او هغه هغه سره مخالفت کې دي او هغه جو بایدن چې کم سوچ فکر او تګلار ده هغه سره مرګري دي، نو هغه هم په دې کې ډیر زیات خپل یو ډیر زیات ضروری ګڼي چې هغه خپل رائے ضرور واچي.
مننه خټک صاحب. ورستی پښتنه می داد کڅم تاسو مخکې په خبرو کې وویل چې د دې انتخاباتو نتیجې به څو ورځې وخت واخلي، ځکه دا د پخوانیو پرتله بیل دي. خو دلته زما پښتنه دا ده چې د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول، لکه موږ د استازو جرګه ورته ویلی سو، بله د مشرانو جرګه یا سینټ، د هغوی دپاره هم خلک خپلې رایه کاروي. د دې کنټرول هم د ولسمشر دپاره ډیر مهم دی چې خپل ایجنډا په اسانۍ سره منظور کړي. نو د دغو د هاوس آف ریپرزنټیټیوز یا استازو جرګې او د سینټ یا د مشرانو جرګې د غړو انتخاب به څومره داواری بیل وي یا داواری به څه اثر به وي؟
زما خیال دی چې دا انتہائی مهم دی. هر چا فکر صدارتی ټاکنو باندې دی او هغه باندې توجه ډیره زیاته ده. او زه لکه دې بالکل تاسو د خبرې باندې اتفاق کوم چې دې طرف ته چې کومه توجه ده، چې کوم پکار ده، دې نه پکار چې دې نه هم زیاته وي. ولې چې صدر ټرمپ اوګټي او که جو بایډن اوګټي، دواړو په صورتونو کې هغه د کانګرس ملګرتیا او ملاتړ نه بغیر چې کوم خپل ایجنډا ده هغه مخکې ته نشي وړلې. نو لہذا تر اوسه پورې، یعنی د ټاکنو نه اول، دا هاوس آف ریپرزنٹیٹیوز یا استازو جرګه چې کومه ده، د دې کنټرول د ډیموکراتیک پارټي په کنټرول کې وو. او چې کوم سنا ده، سنیټ، هغه د ریپبلیکنز په کنټرول کې وا. او دا بوس قتل واړي چې هغه نتایج کم طرف ته دي، ولې چې هغه حمله کافی نتیجې پاتې دي او هغه کې پته لګي چې څوک دا سنیټ کنټرول حاصلوي. خو چې هر څوک حاصلوي، زما خیال دا دی چې د دې اغیز دا امریکای مستقبل کا پالیسی کاغه دا کورنۍ پالیسو په حواله وی او کا خارجه پالیسی په حواله وی، دواړو باندې به د دې اغیز ډیر دروند وی. لہذا دا هم ډیر زیات مهمه ټاکنه دي، ډیر زیات مهمه ټاکنه دي.
بشال لډو ته غوګس سیدا او په نیویارک کې شنن کې جنگیر کټک چې زبوک همکارا مشازمی ور سره د امریکا په انتخاباتو خبرې کولې. هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. اردوونکو د نومبر په دریمه امریکایانو د دې لپاره رای واچولې چې په ډونلډ ټرمپ او جو بایډن کې یو د ځان لپاره ولسمشر وټاکي. ډونلډ ټرمپ چې د امریکا موجوده ولسمشر دی، د ریپبلیکن ګوند او جو بایډن د ډیموکرات ګوند غړی دی. دا چې ډونلډ ټرمپ په دویم وار یا جو بایډن په لومړي ځل د امریکا ولسمشر جوړ شي، نو د پاکستان، افغانستان، هندوستان او چین په اړه د امریکا ممکنه پالیسۍ څه کېدای شي، هم پر دې موضوع مو پاکستان کې له پوهانو سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه توګه شو.
په لاهور کې د سیمه ایزو نړیوالو چارو پو امتیاز علم وایي د ډونلډ ټرمپ په حکومت کې د پاکستان او امریکا اړیکې ښې شوې. نو د پاکستان حکومت په غواړي چې ټرمپ بیا انتخابات وګټي، خو نوموړی وایي که جو بایډن یې هم وګټي نو د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې به همداسې ښې وي، ځکه چې امریکا به غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان مرسته جاری وي. امتیاز علم په سهشنبه مشال ډیو ته وویل هغه ته نخ کاری چې په دغه سیمه کې به د امریکا په تګلاره کې څه بدلون راشي او واشنگټن به له هندوستان سره خپل استراتیجیکي ملګرتیا ته دوام ورکوي.
بایڈن جیتے گے تو کہ ٹرمپ خو خکاری نہ چدل دبا حالات بدل شی، زکہ چدل چین پا زد کی امریکہ ہند تا دیر نیز دے شدہ امریکہ بغواری چدل تجارت نوی ٹکنالوجی او کاپی رائٹس پر سر پر چین خپل موجودہ فشار تا دوام ورکڑی، بلکہ دا چین خلاف پا دا بایڈن حکومت نور ہم سخت پوزیشن خپلوی.
بایڈن کی حکومت زیادہ
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننت جنرال ترد مسعود بیا وایي که څه هم د چین د کاروباري سرغړونو د مخنیوي لپاره به پر دې هیواد د هندوستان په مرسته د امریکا فشار جاری وي، خو تمه ده چې د بایډن په حکومت کې به د واشنگټن له بیجنګ سره تجارتي اړیکې ښې شي، ځکه چې جو بایډن پر دې پوه دی چې امریکا ته د خپل تجارت زیاتولو لپاره له چین سره اړیکې ښې کول ضروري دي. البته تلت مسعود په سه شنبه مشال ډیو ته وویل که جو بایډن ولسمشر شي، نو کېدای شي چې په دغه سیمه کې د پاکستان ارزښت یو څه زیات شي.
د پاکستان په حواله سره به زه دا وایم چې د دې سیمې په اړه د جو بایډن پوهاوی ډیر ښه دی او هغه په افغان سوله کې د پاکستان له ارزښت خبر دی. له دې وجه هم د پاکستان اهمیت زیات دی چې دا یو ایټمی هیواد دی او بل دا چې له مسلمان هیوادونو سره یې هم اړیکې ښې دي. خو د پاکستان په اړه د امریکا د موجوده حکومت په پالیسیو کې به ډیر بدلون نه راځي، ځکه چې د ټرمپ په وړاندې د هند څومره اہمیت دے نو غاد او بائیڈن پوڑان دے ہم دے
کیونکہ انڈیا کی اہمیت بائیڈن صاحب کے پاس اتنی ہے جتنی ٹرمپ کی ہے
خو پس شمبال مشال اسرا پر خبرو کے دا کراچی پونتون دا جرنلزم چانگی استاد توصیف احمد بیاویل کہ جو بائیڈن دا امریکا ولس مشر شو نو کی دیشی چی پاکستان کے دا حکومت لخوا پولیسی ٹولنو او خبر یالانو لگی دلی بندی زونا کم شی
بازار دا فرق تو نہیں ہوتا دونوں پارٹی
د دواړو غوندونو د سیاسي امیدوارانو په پالیسیو کې ډیر فرق نه وي خو په تیر وختونو کې ډیموکرات غوند په پاکستان کې د ولسی ټولنو او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کوششونه کړي دي نو که بایدن ولسمشر جوړیږي نو کېدای شي چې په پاکستان کې د حکومت لخوا پر ولسی ټولنو او خبریارانو پر لګیدلو بندیزونو د امریکا رویه سخت شي او دا به د عمران خان حکومت لپاره کوم ښه پیغام نه وي
کوئی اچھا محسوس نہیں ہوگا عمران خان
کی حکومت کو یا دی بیچ پاکستان وای په هواد کې یو ولسی ټولنه او صحافت آزاد دی په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې او د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر بیا په سیشنبه له مشال دی سره په خبرو کې ویل هغه ته نخ کاری چې په امریکا کې د ولسمشر له بدلې دو سره به د غسیمې پاړه د امریکا په تګلارې کې کوم خاص بدلون راشي
د دې قائل يم چې امریکا کې د هر چا حکومت راغی په پالیسی کې ډېر فرق نه راځي یا که د پاکستان سره تعلقات وي که د بل ملک سره تعلقات وي د چا خبره ده 19-20 فرق په کې راځي نور امریکا خپل یو سیټ پالیسی ده هغه باندې چې هر پارټۍ سره د راشي په هغه به کار کوي مثال به درته افغانستان ووایم چې اول بوش صاحب چې وو یا کلنټن وو څه حالات څنګه پالیسی وا بیا چې بوش راغی بیا پالیسی څنګه روانه وا بیا چې بوش وخت تیر شو اوباما راغی نو خلکو وی چې اوباما سره خو به حالات ډیر بدل شي هیڅ بدل نه شول مګر انکا 19-20 فرقو پالیسی چاله ده
یا د څلورونو په هانو ویل چې کڅه هم په امریکا کې د ولسمشری لپاره د ریپبلیکن کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي چې هغه غواړي د روان کال د دسمبر 15 پورې ټول امریکایي پوځونه له افغانستان وباسي خو د دوی په خبره بایدن به غواړي چې ځواکونه یې تر ډیر وخته په افغانستان کې پاتې شي ځکه که یو خوا په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې نو بل خوا په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی دوی دا هم ویل چې ایران سره د امریکا او د نړۍ نورو طاقتورو هیوادونو اټومي تړون چې د ډیموکرات ګوند په پخوانی حکومت کې شوی وو نو کړه دې ګوند غړې جو بایدن ولسمشر جوړیږي نو کې دې شي چې امریکا بیا په دغه تړون کې داخله او له ایران سره یې اړیکې خېشي یا تړون پر 2015 کال وشو چې لمخې ایران له خپل اټومي پروګرام لاس پر سر شو او لویدیځوالو ور باندې لګولې بندیزونه نرم کړل خو په 2013 کال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران له اټومي تړونه چې د په خبره له لومړۍ ورځې د خامیو ډک ته وځي
تاسو ور د چې د امریکا د انتخاباتو پر سیمه د ممکنه اثراتو پړه په هان څه نظر لري
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اردوونکو په پاکستان کې تیر څه مودې رئیسی حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي اپوزیشن ګوندونو د اتحاد جوړولو وروسته د حکومت خلاف جلسې پیل کړي او وایي چې د غلې په بنیاد راغلي وزیر اعظم د استعفا ورکړي بل خو د حکومت ګوند غړي او وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن په خپلو درغلیو پردا چولو لپاره احتجاجونه او جلسې کوي دا چې اپوزیشن او حکومت د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي او ترمنځ یې مذاکرات نه کېدو به څه نتیجې وي په دې اړه زموږ همکار انیس اجمل له ځینو پوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی چې د سیاستوالو په غږ پیلېږي
اور انہوں نے اعلان کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پچھلی حکومت قبول نہیں ہے
سلیکٹڈ وزیر اعظم کو مہنگائی کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے
عمران خان استعفی دو گھر جاؤ
عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د تیرې سمودې راهیسې حکومت او اپوزیشن ګوندونه په یو بل د ناهلۍ او درغلیو تورونه لګوي او سخت بیانونه ورکوي د سیاسي چارو پوهان وایي باید د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات وشي او دواړه خواوې د جمهوریت خوندیتوب او د سیاسي بحران مخنیوي لپاره کار وکړي په پیښور کې د مشرق ټي وی بیرو چیف محمود جان بابر د نومبر په درېمه مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال د حکومت او اپوزیشن ترمنځ درزونه او اختلافات ډیر زیات شوي دي او باید حکومت خپلې ذمہواری پوره کولو سره د سیاسي تناو ختمولو لپاره کار وکړي.
اوس چې څومره هم غټ قوتونه دي په پاکستان کې سیاسي او هغه خلک چې کم د چا ترمنځ سوله کولی شي هغه په دوه ګروپونو کې تقسیم دي، یو اړخ ته حکومت دی او بل طرف ته اپوزیشن دی، منځ کې ډو څوک پاتې نه دي. دې وخت کې حکومت کم ته چې مخامخ تیر کې انصاف دی هغه حکومت او د هغې ملګري هغوی دغه رنګ حالات دې وخت کې زما په خیال جوړ شوي دي د هغې د رویې نه چې اپوزیشن هغې ځان ډېر لرې بوتلو. د دې نه مخکې به چې کله به په پاکستان کې چا حکومت کولو نو هغې به ځان سره حکومت مخالف ډلې به هم سناسه د پورې ځان سره بوتلې، خو دوی ورته صرف غلوي او دوی اړو دا مني نه چې دا سیاسي قوتونه دي په پاکستان کې د دوی عمرې ووټونه اخیستي یا د دې نه لږ غوندې کم ووټونه اخیستي دي. نو دې د وجې دې وخت کې په منځ کې اړ څوک پاتې نه دي چې د دې په منځ کې چېرته خبره وکړي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو جمهوري تحریک د اکتوبر له شپاړسمې راهیسې د حکومت خلاف جلسې پیل کړي دي. دوی خپل لومړنۍ جلسه په ګوجرانواله کې کړې. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند او د اپوزیشن ګوند اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 13مه په کراچۍ کې د پی ډی ایم جلسې ته ویلي وو چې موجوده حکومت د درغلیو په بنیاد راغلي او دوی به د حکومت خلاف په خپل دریس کې بدلون نه راولي.
زمونږ د مجبور کولو حاصل وشوې چې د درغلیو په بنیاد راغلي حکومت تسلیم کړو، خو موږ د دړکونه نه ویریدو او نن هم په دې دریز ولاړ یو چې دا ګوډاګي حکومت نه منو.
په کوټه کې د ډان ورسپانی مشر سید علی شاه وایي چې باید حکومت او اپوزیشن د خبرو میز ته راوستل شي، ځکه چې د جلسو احتجاجي ناستو لبچی حکومتي ادارو ته د امنیت په ګډون نور ستونزې مخې ته راتللی شي.
تیر وختو کې کوم وګورو هر وخت چې دلته د حکومت خلاف یا د اسټابلیشمنت خلاف یو تحریک چلیدل دي نو دا غسر د وی خو یا لبلی خو د اسټابلیشمنت خامخا سپورټ سره ای، لیکن دغه وخت پاکستان ډیموکراټیک موومنت چې دی نو دا چې زور ته ګورم اول ورداسې معلومیږي چې دا د اسټابلیشمنت د سپورټ په غیر دا وخت دا موومنت روان دی. په کار خدا دی چې ډایلوګ وسی، ځینې سینیئر چې کوم پارلیمنټریانز دي یا سیاستدانان دي هغه داسې یو تجویز ورکوي چې په کار دا دی د اپوزیشن او د حکومت ترمنځ یو سپیکرز کانفرنس راوبلل شي او دا یو قومي بیانیه ورکړي. نو دا به د حکومت د پاره او د اپوزیشن د پاره په کار دي د ټول د پاره قابلیت قبول وي، یعنی د اپوزیشن چې څه ګوندونه دي هغه دا خبره کوي چې د جلسو سبات به بیا د لانګ مارچ ته ځي بیا به درنه ته ځي. نو اوس اسلام آباد رنګ شار کې څلور پنځه لکه کسان چې جمع سي نو زما په فکر سره دا به ډیر غټ چیلنج وي د موجوده حکومت لپاره زموږ د ادارو لپاره.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز د اکتوبر په 15مه په کوټه کې جلسې ته ویلي چې موجوده حکومت جالي دی، د ولس ووټ ته عزت نه ورکوي او د ولس ستونزې لپاره غورځولي دي. دغه سره پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 2مه په گلګت کې د وینا پر مهال ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د درغلیو ختمولو ویلي وو خو اوس یې حکومت په خپل درغلی کوي. په خبر کې خبر جاوید عزیز بیاوائی باید په پاکستان کې سیاسي مشران جمهوری اقدارو او روایتو ته پکتو بیانونه ورکړي او د احترام یو ماحول جوړول پکار دي.
تیر یو دوه دریو کالونه یو کلچر جوړ شوی دی د رایول خلاف کنزل کول اغي ته بدرد ویل مختلف طریقې باندې د اغي انسل چې دی دا یو ډیر غلط کلچر په سیاست کې ډیولپ شوی دی. یو خو ډیسکرج کول پکار دي، بل لیډرز ته یو رول پلی کول پکار دي د مشرانو چې دی خپل کشران پوي کې چیرې کته د بل مشر بي عزت کې په سبب استا مشر خامخه بي عزت کېږي. اسپیشلی چې کوم د حکومت پارٹی دا دی ته ډېر د صبر او د برداشت رول پکار دی او بلک تاسو ګورئ دا حکومت دا جماعتونه شته دي چې اغي تر اوسه پورې سافټ لانګویج استعمال کوي، یو بل ریسپیکټ کوي. نو اغي لا را مخې کېدل پکار دي، اغي له دا دواړه ګروپس کینول پکار دي چې د یو بل ریسپیکټ کوي او ټالرنس مظاهره کوي.
بل خو د نومبر په لومړۍ نیټه وزیر اعظم عمران خان په گلګت کې یو غونډه تاویری وو چې اپوزیشن ګوندونه چې هغه د پیسو د پټولو لپاره معاف کړل شي خو دې بداکار کله هم ونه کړی.
یو یو چاته هې چې کسی نه کسی طرح موجه بلاک میل کړي اور میں ان کو این آر او دے دوں یا ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرایا.
دا پاکستان اپوزیشن گوندن اتحاد ل وزیر اعظم عمران خان نا د استعفا غوښتنه کوي، خو وزیر اعظم بیا وای چې دا گوندونه د ولس لپاره نه بلکې د خپل درغلی او پټولو لپاره راوتی دي.
په پاکستان کې مو د سیاسي هلو ځلو په اړه راپور واورید. انیس اجمل تاسو ته وړاندې کوم وخت شوه دولسنی بجې او مشال سمي هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له خبرو لنډیز ورو.
د امریکا د 2020 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند نومان ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه دیموکرات سیال جو بایدن ترمنځ په داسې حال کې سخت سیالي روانه ده چې د ځینو ایالتونو نتیجه مخې ته راغلي دي خو د ځینو نورو شایي ورځې واخلي. بایدن ویلي چې هغه د بریا پر لور روان دي. نوموړي د خپل وټرانو د زغم غوښتنه کړې ځکه نتیجه لاره روان دي. خو ولسمشر ټرمپ ډیموکراتان د ووټونو د انتخاباتو د غلا په هڅه تورن کړي او ویلي دي چې هغه بیا هم تمه لري چې په لوی اکثریت انتخابات وګټي. پاکستانی چارواکو هغه د لسکلنې ساين جلی ژغورلې چې په مبینه توګه په زور اسلام تاړول سوی او د یو بل څلور څلوېشت کلن مسلمان سړي ته واده کړل سوی و. دا خبره د دغې نجلۍ کورنۍ او چارواکو کړې ده. د دغې سې کورنۍ وکیل جبران ناصر پرون ویلي چې پولیسو جنۍ په کراچي ښار کې د ښځو یوې پناهګا ته بیولې او د نومبر تر پنځمې عدالت وړاندې کولو پورې به په دغه ځای کې اوسېږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دی چې نخو یو ځل بیا سنتونه بندولای سي او نه هیوا دویم ټول بند یا لاک ډاون سره ملای سي. نو موري پرم په اسلام آباد کې خبري غونټه وویل چې حکومت یې پریکړه کړې چې د نومبر لومړی نیټې څخه د وړو او منځني درجه سنتونو لخوا د معمول څخه زیات بجلی په استعمالول سره د راتلونکي کال تر جون میاشتې پورې به 50% رعایت ورکوي.
دا و مشا زمي چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. دا به هم وری چې په قبایلي ضلعو کې د درتي ودانیو جوړولو منظوري ورکړل شوې خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د پاکستان وزیر اعظم د ګل پورزو په اسلام آباد کې د تعلیم لوی فاقي او صوبایي وزیران سره په غونډه کې د هیواد په سکولونو او دینی مدرسو کې د یو رنګ تعلیمي نصاب معرفي کولو خبره کړې. عمران خان ویلي له دې ګام سره به ټولو پاکستاني ماشومانو ته د زده کړې او پرمختګ یو شان موقع په لاس ورشي. خو د قبایلي ضلعو د استادانو اتحادیه وایي حکومت باید لومړی په سیمه کې سکولونه جوړ او استادان پکې برتي کړي. د تعلیمي چارو یو پو بیا د یو رنګ تعلیمي نصاب له خبرې سره موافق نه دي او وایي چې حکومت جذباتي پریکړه کوي. تفصیل د هارون بچا په دې راپور کې.
رپورټونه وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګل ورځې په غونډه کې ویلي چې حکومت یې د هیواد د ماشومانو لپاره کاغه په سرکاري یا شخصي سکولونو کې او یا هم دینی مدرسو کې دی یو رنګ تعلیمي نصاب معرفي کولو ته ژمن دی. نوموړي زیاته کړې په نوي تعلیمي نصاب کې به ماشومانو ته د اسلام د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند او اعمالو په اړه معلومات ورکول کیږي چې هغوی ښه او باکردار مسلمانان جوړ شي. د وزیر اعظم او د تعلیم د وفاقي او صوبایي وزیرانو په غونډه کې د نوي او یو رنګ تعلیمي نصاب په سمه توګه عملي کولو لپاره د استادانو د روزنې پر خبره ټینګار شوې ده. خو په خیبر پختونخوا د ورګډو قبایلي ضلعو د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر مرجان علي مومند د نومبر پر درېمه مشال رډیو ته وویل حکومت باید تر هر څه مخکې د دوی په سیمه کې وران شوي سکولونه بیرته جوړ او نوي استادان برتي کړي.
پسونو سکولونه د سیدی کې الته یو ټیچر ده زمونږ سره میډل داسې سکولونه شته چې به تزه ډیر او خیم هغه کې دوه ټیچران یو ټیچر بسنګ یو خو ایجوکیشن ورکړ شي پزرګاو ټیچران چې په مرج ډیسټریک کې برتی شوی نه کنا نو ډیر زیات کم ده. الته وبنشتا الته د ماشوم په خاورو کې لوغړی کی دا غټاټ نشتا دا بچاټ نشتا وتا بورډ نشتا زمونږ چې د نور خلکو ته په سب کې
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو تنظیمونو هم د مرکزی حکومت د یو رنګ تعلیمي نصاب له خبرې سره مخالفت ښوولی دی. د صوبې د آل پرایویټ سکول اسوسیشن مشر احمد علي د نومبر پر درېمه مشال لړۍ ته وویل دوی به حکومت پرې نږدي چې د بهرنیو مرستندوی ادارو خوخه پر دوی ومني.
حکومت چونکه د انجیوګانو په سپورټ باندې چلیږي نو دا به د هغې نه مجبوري بیا به موږ ته داسې نصاب راکوي چې هغه به زما د ملک زما د قوم زما د معاشې زما د کلچر سره به هغه مناسب نه وي. زموږ څومره چې اسوسیشن دي موږ له روزي اول نه د حکومت د دې اقدام ته موږ په شک په نظر سره ګورو. موږ 2006 کریکولم مطابق خپل بچو ته تعلیم ورکوو. کتابونه تیار شوي دي حکومت یې پروټ کړي دي لہذا حکومت ته موږ په دې سره نور مزید اجازت نه ورکوو چې هغه موږ دا باونډ کې چې تاسو
د یو رنګ تعلیمي نصاب په اړه په اسلام آباد کې د ګل د ورځې غونډې ته د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي چې د دوی هدف ماشومان تنقیدي او تحلیلي سوچ ته اړ کول دي. د د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پخوانی نیمه قبایلی سیمې له 115 حلقې څخه د جمعیت علما اسلام فی یو منتخب غړی محمد شعیب وایي دوی د خپلو زرګونه مدرسو لکونه زده کوونکو ته انګریزي او ساینس ښولو ته تیار دي، خو حکومت په خپله خبره کې سنجیده نه دی.
چو سړی هی حفظ کوي دوه کاله کې نو علم دریاب ځان سره په زړه کې او په مغزو کې محفوظ کېږي. نو کاغلی مو یو د انګلیش په شکل باندې ایجوکیشن ورکو، نو زه دا یم چې هغه سره ډېر غټ مواد پروت وي هغه نه په پاکستان کې بلکې انټرنیشنل دنیا کې د هغه یو ښه اثر به پرېوځي. ټول پاکستان 12,000 دی که 13,000 مدرسې چلیږي، تقریبا 27,00,000 هغه دي شاګردان دي ماشاءالله. قیدی خبرو کې څه جنون وي او د مو مدرسو له څه فایده رسېدی شي، د مو طالبانو له څه فایده رسېدی شي، ولې مو تیار مو هر څه سره خبر له تیار ناست یو. خو اوس پورې حکومت په دې کې سنجیده نه ده.
موږ هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د یو رنګ تعلیمي نصاب پر پروګرام د خیبر پختونخوا د تعلیم د وزیر شهرام خان ترکی او یا هم د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تعلیم د کمیټې د مشر پختونیار خان نظر وپوښتو، خو د بیا بیا ټلیفونونو باوجود له هغوی سره په خبرو و نه توانېدو. د تعلیمي چارو پوه او د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت د حکومت د یو رنګ تعلیمي نصاب له خبرې سره موافق نه دی. دی وایي د عمران خان په مشرۍ مرکزی حکومت جذباتي او نه عملي کېدونکي پریکړې کوي.
حساب شو، فزیکس شو، کیمستری شو، یو طرف ته پتا باندې داروین ارتقائی د ایولوشنری تیری په پتا باندې وایي، خو به یې کې کنټرډکشن دا هم راځي چې نن مذهب دې سره ایګری کوي نه. نصاب د مدرسو هم دی، د سرکاري سکولونو هم دی، د پرایویټ سکولونو بچې اند زما سکول کې یو بن شتا، زموږ سکول کې ټوایلیټ نشتا، زموږ باتھروم نشتا، زموږ ونې لاندې ماشومان سبق وایي. خبرې مونږ یې چې څنګه جذباتي رویه دي، کله مونږ متاثر شو ترکی نه، کله مونږ متاثر شو مدینې نه، چین ته چلاټ شو، بیا چین نه متاثر شو. لارا دا ټاکل دا یو اجتماعي سوچ غواړي، ذهني ازادي به مانوي، سوال اجازت نشته دی. او دې به وجود به هم زدا خبره کوم چې یو کریکلم یو کام دا داسې د ټوکو کار نه دی.
رپورټونه د پاکستان د تعلیم د وفاقي وزیر په حواله وایي حکومت په پام کې لري چې د 2020 زیږدیز کال د اپریل لمیاشتې په ټولو پرایمري سکولونو او همداراز مدرسو کې یو رنګ تعلیمي نصاب عملي کړي. د په خبره د نوي نصاب کتابونه وار لمخه چاپ شوي دي. نوموړي البته زیاته کړې چې د نوي تعلیمي نصاب خولو لپاره ضروری ده چې هر یو صوبه په دغه لړ کې قانون سازي وکړي.
د هارون بادشاہ تاسو راپور وړاندې کړ چې د پاکستان وزیر اعظم په سکولونو او دینی مدرسو کې د یو رنګ تعلیمي نصاب معرفي کولو خبر کړی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
مشال لډیو ته وګورئ. د خبر پښتونخوا حکومت ویلي په قبایلی ضلعو کې جوډیشل کمپلیکس یا عدالتي ودانۍ جوړولو لپاره لږ تر لږه 19 ارب روپو منظوري ورکړې شوې او په هر ضلع او تحصیل کې به دا ودانۍ جوړیږي. ځای ولسوای دوی د حکومت دغه ګام ستاینه کوي، خو په کار ده چې بیا په عدالتونو کې د دوی مقدمې په جلدۍ سره واردل شي. د 2013 کال کې د 15 ايني بدلون لاندې پخواني فاټا په خبر پښتونخوا کې ورګډول وروسته یادو سیمو ته عدالتي نظام غوغزول شو. صوبای حکومت وایي زر به پکې د بندوبستي ضلع په څیر عدالتي ودانۍ تیار کړل شي. نور تفصیل له سیمه د مشال دی خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا پلاننګ او ډیولپمنټ محکمې لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې حکومت په وو نو قبایلی ضلعو کې په هر ضلع کې ډسټرکټ جوډیشل کمپلیکس او 15 تحصیلونو کې تحصیل جوډیشل کمپلیکس یا عدالتي چارو لپاره ودانۍ جوړوي. ډسټرکټ جوډیشل کمپلیکس به په سل کنال ځمکه او تحصیل جوډیشل کمپلیکس به په 13 کنال کال ازمکه باندې جوړوي او په دې دواړو منصوبو به 19 ارب روپۍ لګښت راځي. د خیبر ضلع یو فعال نورنګ پردی مشال ریډیو ته وایي دوی د حکومت دغه ګام ستاینه کوي، خو په کار د بیا په عدالتونو کې مقدمې د ځنډ ښکار نشي او اورېدنه یې تونده کړل شي.
عدالتونو دپاره چې وسرا وسرا خپل بلډینګونه جوړ شي، خو دغه سرا وسرا وسرا یو دا شیدای چې لکه کما د اف سی آر یا د پورټیکل په دور کې کما جرګا به کېدله تیزی سره، نو عدالت بلډینګ به جوړ کی په تحصیل کې به مونږ ولګای، خو وسرا وسرا دا په کور دي چې پیسې لیم تیزی روانه شي، ځکه چې کچارو مثول نشي لکه اوس کچارې دي بس ورسا او تاریخ پی کیږي، نو دا خو ډیر به انتهایی سهولت به شي، ځکه چې مونږ تیرو تحصیل کې ولته ولګیږي او خلکو لبه دا سنتیا په جوړ شي چې تیرونه بیا خلک مال ته به دا مساله کور په کور باندې کور کې به شي وتا، نو دغه زوی د تکلیف نه به خلوشي. دا ډیره د خوشحالي خبره ای باړې په تحصیل کې چې خپل بلډینګ جوړ شي، په تحصیل کې عدالت لګيږي او دغه خلکو له به سہولات شي، خو سہولات به اول جوړ شي چې ورسره پیسې په تیزی سره روان شي، نو دا باندې ان شاء الله چې مونږ په خوشولم یو او په خوشحالي کوم او عوام له ډیر زیات سہولات ملويږي په دا باندې.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس وس هم په زیاتره قبایلي ضلعو کې دننه عدالتي ودانۍ نشته او عدالتونه په بندوبستي ضلعو کې شروع کړل شوي او قبایلي ولس خپلو مقدمو لپاره هلته ورځي او په سفر کولو مجبور دي. د جمرود یو فعال منظور پردی وایي موجوده وخت کې د خیبر ضلع عدالت په پیښور هیتباد کې پرانستل شوی او چې خلک ورځي نو ډیر مشکل سره مخ کیږي.
د عدالت دفتر دی هغه په پیښور هیدرآباد فسیون کې دی، هغه د ضلع نه بهر دی، د باړې د جم د شلمان د ملاګورو د خلکو چې کم کیسونه دي کمې مسلې دي هغه هلته ځي، او ډیر مطلب دی پلیر کې ټرانسپورټ مسله وي، بیا پلیر کې شیک پوسټونه دي، نورې ډېرې مسلې دي، دوسرا د خلک مخامخ دي چې هغه مطلب دا چې د خپل علاقې نه بلې ضلع لځي، نو هغه ته ډېر زیات مشکلات وي او ډېرې ستونزې وي.
په 2013 کال کې د 25 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې، هلته اف سی آر او پولیټیکل ایجنټ نظام ختم شوی او عدالتونه ورغځېدلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
اوریدونکو، په گوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوریت تحریک په پېښور کې د نومبر په 28مه، په ملتان کې د نومبر په 13مه او په لاهور کې د دسمبر په 14مه د جلسو کولو پروګرام ترتیب کړی. خو دغه جلسو نه وړاندې د نومبر په 8مه د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په اسلام آباد کې د یوې غونډې رابللو اعلان کړی. په پاکستان کې جمهوریت تحریک کې شامل یوولس ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو او په هیواد کې بیا د سره د نو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو وفاقي وزیران او وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو په تحریک نیوکه کوي چې دوی د ادارو په ضد او د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي. نور تفصیل له پېښوره د غلام بوس راپور کې.
په ګوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې د پاکستان جمهوری تحریک د جلسو وروستو د راپورته شوي صورتحال د جاج اخیستلو لپاره د مخالف سیاسي ګوندونو د اتحاد مشر مولانا فضلالرحمن د نومبر په اتمه نیټه په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو د مشرانو یوه غونډه رابللې ده. په دغه اړه په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوند عوامي نېشنل پارټۍ مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی د نومبر په درېمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم د لویو جلسو وروستو د حکومت لخوا په اپوزیشن د غداری د تورونو لګولو او د پاکستان جمهوری غورځنګ د راروانو جلسو نه وړاندې هغوی ته د ممکنه امنیتي خطرونو په اړه د غونډه رابللې شوې ده.
جنگ سیاسی جنگ دے اور حکومت کا کوشش تھی کہ اپوزیشن اور ادارے چکی قانون سے خپل منس کے ٹکراؤ پیدا شی اداری حکومت لگا دے خپل متنازع کی دیوا اس طبی حالات کی حکومت رویہ سے کمر باغ اڑے نام بنا سے دادا اور تو اتم تاریخ میں بالکل زمین دا سربراہ نے اجلاس تھے اور من بعد یہ موجودہ
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د سیاسي ګوندونو ځینی مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه غونډې کوربتوب به پاکستان مسلم لیگ نون کوي او غونډې ته به د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د ویډیو لینک د لارې په روسي صورتحال خبرې اترې هم کوي. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل یولس ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو او په هیواد کې بیا د سره د نوي انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو وفاقي وزیران او وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو په تحریک نیوکې کوي چې دوی د ادارو په ضد او د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي. په ګوجرانواله، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروستو پاکستان جمهوری تحریک په پیښور کې د نومبر په 28مه، په ملتان کې د نومبر په 13مه او په لاهور کې د دسمبر په 14مه نیټه د جلسو کولو پروګرام ترتیب کړی دی.
دا د مشر خبریال غلام غوث چې تاسو د پی ډی ایم د جلسو په اړه معلومات درکوي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو، په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د دویمې څپې تر راتګ وروسته یو شمیر هیوادونو ټولبن اعلان کړی او لسونو ته یې پر احتیاطي لارښوونو د سخت عمل وینا هم کړي. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټولبن اعلان شوی، بلخو د امریکا په یو شمیر ریاستونو کې د کورونا وایرس پیښې په داسې وخت زیاتې شوې چې د نومبر پر درېمه په امریکا کې ولسمشریزو انتخاباتو لپاره رای واچول شوی. په دې اړه نور معلومات فرخند اسد وړاندې کوي.
برتانیا چې په اروپا کې د کورونا وایرس له وجې تر ټولو زیاته د مړینې اشاره لري، په روانه میاشت کې نوې بندیزونه اعلان کړي دي. په برتانیا کې به د نومبر له 15 نیټې نه په ټول هیواد کې ټولبند عمل کیږي. د دغه نوي ټولبند له مخې خلکو ته بغیر له ضرورته له کورونا د بهر نه وتلو هدایت شوی دي، او د نومبر له 15 نیټې څخه به رستورانونه او نور کاروباري مرکزونه تړلي وي، خو سکولونه او پوهنتونونه به خلاص وي. په برتانیا کې تر اوسه د کورونا وایرس له وجې 10 لک او سوار لزره کسان ناروغه شوی دي او د مړو شمیره د شپږ سلبیخت زرو نه وړېدلې ده. په جرمني کې هم د نومبر له دوه نیټې نه د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر تر یوې میاشتې پورې نیمه ټول بند اعلان شوی دی. په پرتګال کې هم بیړنۍ حالت لګول شوی دی. د پرتګال د ولسمشر تر مخه بیړنۍ حالت یې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر اعلان کړی. بلخوا یونان پر خپلو شمالي سیمو کې تر دوه اونیو پورې ټول بند اعلان کړی او ټول پروازونه هم ځنډولي دي. د اټلی چارواکي وایي په هیواد کې د کرونا وایرس د پیښو زیاتېدو سره پر نوي ټول بند لګولو فکر کوي. اټلی په اروپا کې یو په هغو هیوادونو کې دی چې د کرونا وایرس له وجې پکې د ناروغانو او مړو شمیره تر ټولو زیاته ده. بلخوا په چین کې د یوې 19 کلنې جینۍ د کرونا ټیسټ مثبت راتلو وروسته یو ځل بیا د یو شمېر خلکو د کرونا وایرس ټیسټونه پیل شوي دي. چینایي چارواکي وایي د غربي چین په یو کلي کې د ګڼو خلکو ټیسټونه پیل کړي دي. کرونا وایرس تیر کال لومړی په چین کې رپورټ شوی و او له دغې وروسته ټولې نړۍ ته خور شوی دی. په آسټرالیا کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کرونا وایرس یوه پیښه ثبت شوې. دا په تیرو دوه اونیو کې لومړی د کرونا وایرس داسې پیښه ده چې په مقامي توګه یو تن ته لګېدلې ده. خو په کوینزلینډ صوبه کې چارواکي وایي دغلته په شپږو کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی او دغه ټول له بهر هیوادونو راستان شوي وو چې دا مهال په کرنتین مرکزونو کې دي. بلخوا په آسټرالیا کې په یو شمېر سیمو کې په ټول بند او د خلکو په تګ راتګ کې نرمي اعلان شوې ده. امریکا په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس له وجې تر ټولو زیات متاثر شوی هیواد دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه په امریکا کې دغه وایرس له وجې 2,00,000 باندې 1,50,000 کسان مړه شوي دي او د ناروغانو شمیره 2,90,000 باندې 2,90,000 ته رسېدلې ده. د نومبر تر درېمې په ټوله نړۍ کې د کرونا د ناروغانو شمیره څه باندې 4,09,000 ته رسېدلې ده او دغه وایرس تر اوسه 3,00,000 باندې 14,000 کسان رغېدلې دي.
دا پر خندسه ده چې تاسو ته په نړۍ کې د کرونا وایرس په اړه معلومات وړاندې کول مشال لډیو ته وګستی. تاسو زبک خبرونه د سهار لنه د مزګر تر شپږو بچو د مازیګر تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتس او لنډو څپو 12,110 15,005 شپېته 14,050 او 12,080 کلو هرتس اوریدل شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکې
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوردونکو د نومبر په دریم نیټه په جلال آباد کې په سلګونو ټولنیز فعالان شیرزی لوبغالی ته ورټول شوي ول او په کابل پونتون د وسلوال برید پر غندلو سربیره یې په افغان دولت غږ وکړ چې د پیښې تر شا عاملین ونیسي او په وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې افغان وژنه بند کړي او بند غاړه کیږدي. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې راپور کې.
د نومبر په دویمه نیټه په کابل پونتون وسلوال برید وشو چې دویشتنه پکې ووژل شول. طالب استازو په دې برید کې لاس لرل رد کړل او اسلامي دولت یا داعش یې ذمواري په غاړه واخیسته، خو افغان دولت یې د وسلوالو طالبانو کار بولی. د نومبر په دریمه نیټه په لسګونو ټولنیز پالن په جلال آباد ښار کې شیرزی لوبغالی ته ورټول شوي ول. په کابل پوهنتون برید وغانده او په کې د وژل شو روح ته د قران مجید ختم ادا کړ. دغه فعالانو له افغان دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې افغان وژنه بند کړي او اوربند د غاړي کېږدي. ټولنیز پال تمیم اساقزی مشال راډیو سره په خبرو کې په کابل پوهنتون برید غیر انساني عمل وګاڼه.
دا غیر انساني او غیر اسلامي او وحشتناک عمل و. دا موږ په کلکو ټکو غندو. هر څوک چې دا عمل کړی موږ په خپل نظام او په خپل حکومت غږ کوو چې عاملین دې گرفتار او په اشد مجازات ورسوي. هر څوک چې د دغې برید په مخنیوي کې غفلت کړي او هغه ته باید اشد مجازات ورکړ شي.
سره لدې چې د بریج ذمہواری اسلامي دولت یا داعش منلي، خو ټولنیز پال عبداللطیف واحدی مشال راډیو ته وویل تر هغې چې طالب استازي افغان دولت سره اوربند ونه کړي، د ولس پر وړاندې په افغانستان کې د هرې پیښې ذمہوار وسلوال طالبان بلل کیږي.
زما هیله او غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې که چېرته تاسو د ولس په وړاندې ملامت ونه اوسئ، نو دغه کومه بین الافغاني ناسته چې زمینه مساید شوې په دوها کې او واقعا دغه سپیخو کې تاسو لاس نه لري، نو تاسو باید اوربان اعلان کړئ تر څو دغه نور استخباراتي ډلې چې په افغانستان کې نیابتي جګړه یې په لار اچولې د دې منبع ښکاره شي، تر څو موږ پوه شو چې واقعا طالبان په دې کې لاس نه لري. که چېرته اوربان ونه شي، نو ټول ملامتیا په طالبانو باندې راځي.
ټولنیز پال شریف الله ناصری بیا له حکومت غوښتنه کوله چې په کابل پوهنتون د برید وضاحت ولس ته ورکړي.
د وخت حکومت د خپل مسؤلیت احساس کړي، یوازې فیسبوک، یوازې د سیاسي حاکمیت تعریف اداري او د کابینې مجلسونه نه دي. تر هر څه وړاندې د اتباع او خوندي ساتنه د حکومت په قانون کې لومړی مکلفیت ده. موږ تشدد ته لمنه نه وهو، خو د کابل د پوهنتون د برید وضاحت باید وکړل شي.
د ذکر وړ ده چې د اکتوبر په 13 نیټه د کابل په دشتي برچی پولي خوش سیمه کې د کوثر دانش په نوم ښوونیز مرکز ځانمرګې برید شوی و چې له امله یې سلی رشتنه وژل شوي ول چې مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې منلی و، خو افغان حکومت د وسلوالو طالبانو کار بللی و. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بشار لډو ته وګسته همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پکتیا سلګونو محصلانو پر کابل پونتونو وسلوال برج د چې لزګونو ښځو او ځوانانو ته پکې مرګ جوبله ووخته، د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبالو، د دا ډول بریدونو د بندېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل د جګړې ښکېلې خواوې د دا ډول بریدونو له مسؤلیت ځانونه نشي خلاصولی. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیر راکوي.
د سه شنبه په ورځ د پکتیا پوهنتون سلګونو محصلانو په یوه راټولېدنه کې پر کابل پوهنتون د نومبر 2 برید چې یو شمېر ښځې او ځوانان پکې مړه او ټپیان شول وغانده، او هغه یې د دیني او بشري ارزښتونو خلاف کار وباله. د پکتیا پوهنتون جون او ځوانانو لاسونو کې په نیول شوي شعارونو کې لیکل شوي ول: موږ مه وژنئ، افغان وژنه نوره بس کوي، زموږ د ټولو غوښتنه سوله ده، په سوله کې ژوند د هر افغان حق دی، د زده کوونکو وژنه د افغانستان د راتلونکي وژنه ده، موږ د قلم نه سریو نه د ټوپک. د پکتیا پوهنتون رئیس ډاکټر سید ولی جلالزی په خپلو خبرو کې په یو محصل برید پر ټولو محصلانو برید وباله:
موږ هیله بل کیلو غاړو نه داوي چې نور د دایمي ور بند تا لار هوار کی په افغانستان کې دی، جنگ بند کی، دغه ناخواله چې د اوس روان دي دغه ته دی پای ټکی کیږي.
د پکتیا د علما او شورا رئیس خواجه دین حق بیان بیا په خپل خبرو کې وسلوال طالبان مخاطب کړل: که دوی دا برید ردوي، نو بیا د خلکو دا غوښتنه مومنی چې سوله دی وکي.
خو ته جوای چې ما دا کار نه کړی، نن دا ځوانان ټول ځوانان دي، دا د امن حق در باندې کوي چې امن وکا، دا د سولې حق در باندې کوي چې سولې وکا.
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک سازی ویل: طالبان چې افغان حکومت سره په جګړه کې دي او نور ډلو ته پکې د ورانې زمينه برابرېږي، نو له مسؤلیت یې نه خلاصيږي.
کله چې طالب نه ایما جرنالیست پښتنه کوي چې دا برید ما نه دی کړی، دا مسؤلیت زه په غاړه نه خورم، دا داعش کړی، داعش څوک دی؟ ما ته ټول یو شی وي چې په افغانستان ولس نیڅوک برید کوي، افغانستان ولس وژني، زما خور زما ورور وژني، اغا زما د کلمې، زما د دین، زما د عزت، زما د افغانیت، د غرور دښمن ده.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ول: تر هغه چې طالبان سوله ونه کی، که هر ډول پیښه رامنځته کیږي مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي.
چې دوی اور بند ونه کړي، جګړه بند نه کړي، افغان وژنه بند نه کړي، د دغه پیښو مسؤلیت د دوی او د دوی د رهبرۍ په غاړه باندې.
د پکتیا پوهنتون د محصلانو د اعتراض یا غونډې څلور ماده ایز پریکړه لیک چې د یو تن محصل بصیر یاد لخوا ولوستل شو، په کابل پوهنتون د برید د غندنې تر څنګ د جګړې لښکېل خواوو پکې غوښتنه شوې چې د پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
موږ په تحصیلي بنسټونو باندې هر ډول حمله په کلکو ټکو غندو او دا یو غیر انساني عمل ګڼو.
علمی او تحصیلی بنسټونه غیر سیاسي نهادونه دي، نو لخکېلو غاړو څخه غوښتنه کوو چې پوهنتونونه، ښوونځي او نور تعلیمي مرکزونه خوندي وساتي.
په تېرو څه کم دوه اونیو کې پر کابل پوهنتون بریچ د 22 ښځو او ځوانانو د وژل کېدو او نږدې 30 نورو د ټپي کېدو لامل شو. دویم خونړی برید دی چې په هغه کې وسله وال بریدګر ښوونیز مرکزونه په نښه کوي. له دې برید 11 ورځې مخکې د کابل په لویدیځ کې د کوثر په نوم په یو ښوونیز مرکز باندې هم برید شوی و چې په هغه کې 23 تنه وژل شوي او 18 تنه ټپیان شوي ول. د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت لخوا ملي ماتم اعلان شوی و.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.